Apa kabar kita, Mas Tigar? قبل کې د مازدیګر څلور بجې سویده ازادي راډیو خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې مجلې کې هم د تل په څیر د افغانستان اړوند راپورونه او تحلیلونه لرو چې په لومړي سر کې به د ولسمشر غني د څرګندونو په اړه جزئیات واورئ چې وایي د افغانستان د کرنې پیاوړتیا د دغه هیواد د ثبات اساس جوړوي. خو په سر کې خبرونه اورېدلی سي مخکې تر دې چې د افغانستان مربوط خبرونو ته ورسو، ملالی بشیر په سټوډیو کې ده او راته وبه وایي چې په نړیوالو خبرونو مهم ټکی څه دی.
مننه فریبا جانې. د نورو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د ایران د پارلمان یو مخکښ غړی وایي له روسیه، سوریه او عراق سره یې د هیواد همکاري په سیمه کې د تروریزم سره په مبارزه کې بریالۍ ثابتې شوي دي. او همداراز به په یو بل خبر کې اورو، د ترکیې صدر اعظم احمد داوودغلو د امریکا سفیر ته د هغو راپورونو په اړه شکایت کړی چې وایي امریکا د سوریې کورد ځواکونو ته وسلې ورکوي.
بلې مننه ملالی جانې. دا به وروسته واورو، خو لومړی به ناجیه ساپۍ ته ور ورکړو چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د حقیقت مندنې نړیوال بشر دوستانه کمیسون غواړي چې د کندوز ښار پر یوه روغتون د حملې په اړه څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې 9 تنه د تخریبي فعالیتونو په تور نیولې، او د پکتیکا په یحیاخیل ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وژلي او شپږ نور ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل. د حقیقت مندنې نړیوال بشر دوستانه کمیسون غواړي چې د کندوز ښار پر یوه روغتون د حملې په اړه په مستقلانه ډول څېړنه وکړي. ام اس اف یا بی پولي ډاکټرانو نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې اوسمهال دا کمیسون د امریکا د متحده ایالاتو او افغان حکومت د توافق په انتظار کې دی. په عین حال کې د ام اس اف روغتون رئیس ویلي چې دوی لا هم په ګونګه فضا کې ساتل شوي او په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه دا روغتون د بمبارۍ هدف وګرځید. د اکتوبر په 3مه د کندوز په ښار کې د بې سرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د الوتکو لخوا بمبار وشو چې له امله 22 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. له دې حملې وروسته د امریکا متحده ایالاتو ویل چې دا حمله په تیروتنې په دې روغتون شوي. د افغانستان ولسی جرګې پر مخابراتي خدمتونو د 10 سلنې محصول د وزه کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
کسایی که تایید میکنه کارت سبز، کسایی که رد میکنه کارت سرخ. یک، دو، سه، پنج. با استثنای 8 کارت این فرمان رد شد.
د ولسمشر د فرمان لمخې د مخابراتي خدماتونو پر ټولولو ګټه اخیستونکو د مخابراتي خدماتونو 10 سلنه محصول وزه شوی او روان کال د میزان میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي. دغه فرمان لمخې دوه یولس ورځې وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي و چې 2.5 میلیون افغانۍ له دې لارې جمع کړي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې 9 تنه د تخریبي فعالیتونو په تور نیولې دي. د ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه کسان د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. منبع وایي چې دغه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل پر ملکي او پوځي وسایطو حملې وکړي. دوی وایي چې د ملي امنیت منصبینو همداراز په جلال آباد ښار کې 11 هغه ماشومان هم نیولې چې غوښتل د تروریستي فعالیتونو د زده کړې لپاره پاکستان ته ولاړ شي. او د پکتیکا په یحیاخیل ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د یحیاخیل ولسوال موسی ازادي راډیو ته وویل چې 14 د هغو چاودیدونکو موادو له امله شوي چې د فوټوکافي په یوه دوکان کې ځای پر ځای شوي و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د ایران د پارلمان یو مخکښ غړی وایي له روسیه، سوریه او عراق سره یې د هیواد همکاري په سیمه کې د تروریزم سره په مبارزه کې بریالۍ ثابتې شوي دي. نن د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې رئیس علاءالدین بروجردي د سوریه له چارواکو سره په دمشق کې تر خبرو مخکې دا څرګندونې وکړې. د سوریه لخوا په خبرو کې به د دغه هیواد ولسمشر بشار اسد هم برخه اخلي. بروجردي وویل د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد ایتلاف په نتیجه ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او نورو مداخلو ته یې لاره پرانیستې ده. مسکو په سوریا کې خپل هوایي کمپاین د سپتمبر په 10مه پیل کړ. روسیا وایي په سوریا کې اسلامي دولت سخت دریځ ډله او نور سخت دریځ ډلې هم په نقشه کوي، خو هغه یاغي ډلې هم په نقشه کړې دي چې د لویدیځ او نورو سیمه ییزو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. په بغداد کې د استخباراتو د شریکولو د مرکز لخوا د روسیې د مداخلې ملاتړ کیږي چې د روسیې، عراق، ایران او سوریه د هڅو په اړه همکاري کوي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د امریکا سفیر ته د هغو راپورونو په اړه شکایت کړی چې وایي امریکا د سوریه کورد ځواکونو ته وسلې ورکوي او دا کورد ځواکونه د ترکیه له کورد یاغیانو سره تړاو لري. داوودغلو نن وویل چې خطر سته چې دغه وسلې د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی غړیو لاسو ته ولویږي او د ترکیه پر ضد وکارول سي. یو ځای کورد چارواکي ویلي چې امریکا یو سل شل ټنه وسلې او مهمات په سوریه کې کورد ملیشو ته ورکړي دي چې له داعش سره په جګړه بوخت دي. د امریکا پوځ د تیرې اونۍ په اوږدو کې د سوریه کوردانو ته د وسلو او مهمات ورکولو خبره نه ده تایید کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له سوریې پرته بل هیڅ هیواد له مسکو څخه د مستقیم نظامي ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. لاوروف نن وویل چې روسیه په عراق او افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري، خو یوازې سوریې د مستقیم ملاتړ غوښتنه ځنې کړې ده. په مسکو کې په خپلو خبرو کې لاوروف زیاته کړه چې د داسې هر ډول غوښتنو په اړه به که په راتلونکي کې اوسي پریکړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کوي. لاوروف دا هم وویل چې امریکا مسکو ته له یو لوړ رتبه پوځي هیئت له لیږلو څخه ډډه وکړه ترڅو په سوریه کې د جګړې په اړه د زیاتو همکاریو لپاره خبرې وکړي. دا وړاندیز مسکو کړی و. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش ویاند ابو محمد العدناني په یو غږیز پیغام کې چې پرون خپور سو ویلي چې د هر ځای مسلمانان ځوانان باید د روسانو او امریکایانو د صلیبي جګړې پر ضد جهاد پیل کړي. امریکا او روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد جلا هوایي کمپاینونه پر مخ وړي او وایي چې دغه ډله په نقشه کوي، خو واشنگتن وایي چې د مسکو کمپاین ډیری نورې سخت دریځ ډلې په نقشه کوي چې پکښې هغه هم شامل دي چې له داعش سره جګړه کوي. روسیه دا تورونه رد کړي دي. امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډیر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ګډېدل د اندېښنې لپاره ویلي چې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو ترمنځ به تصادفي ټکرونه وسي ځکه چې دا پیښې مخکې هم سوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې به خپلو هوایي عملیاتو ته تغیر نه ورکوي. دغه هیواد دا هم وایي چې روسیه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي نو ځکه به له مسکو سره د معلوماتو په شریکولو کې هم همکاري نه کوي. او د اوکراین په لویدیځ سیمو کې له جلا غوښتونکو سره پر اوربان سربیره یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د سپتمبر میاشتې راهیسې اوربان پلی سوی او په دې توګه دواړه لورې توانېدلی دي چې د وسلو د پرشا کولو پروسه وغځوي. دا و تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ تفصیل زموږ پر پاڼه هم وګورئ په تمدا ازادي رادیو ډاټ کام. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو: لکه چې وړاندې ویل سو، افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې سیستم پر پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس جوړوي.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته ما مسئولیت داشته نمیتونیم.
د همدې موضوع د لا تفصیل لپاره تحلیلي مرکه هم اوریدلی سي، او دغه راز تاسو هم کولای سي چې وروسته مشته زنګ ووي او خپل نظرونه را سره شریکي. شمیرې به وروسته درته اعلان کړو. خو بل مطلب مو دا دی چې سر لنن په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي.
د دې شاهد چې په افغانستان کې فاول زل باندې موږ د اسلامي بانکداري چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تطبیق شوی دی.
نور راپورونه او تحلیلونه هم درته لرو که وختو د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې به واوري له ازادي راډیو سره پاتې شئ. زموږ غل ازادي راديو خبري ازادي راديو هر روز د سهار له و د ماشام تر و به جو پر منځني صفات ول شپژنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او تاسو کولی شئ چې صافه وزه ووري دوستانو د خبرونه لمرني مطلب توجه افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي ولسمشر غني چې نن یې د کرنیزو محصولاتو د نندرتون پرانستوندې ته وینا کوله ویل چې افغانستان باید په یو کرنیز صادراتي هیواد بدل شي د په داسال کې چې د اکتوبر 15مه د شزینه بزګرو نړیوال ورځ ده پام دی حال کې د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزیر وایي چې د کرنی په سکتور کې د شوزو د ونډې پراختیا به په افغانستان کې د خوراکي موادو له خوندیتوب سره مرسته وکړي قاسم سولمال د راپور جزئیات راکوي
ولسمشر محمد اشرف غنی وای وسلوال د افغانستان د بی ثبات کولو هڅه کوي خو حکومت به افغانستان ثبات ته ورسوي او کرنه د ثبات اساس جوړوي ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کرنیزو محصولاتو یو نندرتون پرانیست ویل چې د یو فعال کرنیز سیستم پرته افغانستان نسی کولای خوندي اوسي
زراعت بنیاد ثبات افغانستان
کرنه د افغانستان د ثبات بنسټ دی د یو پرمختللی او فعال زراعت نه پرته موږ خوندیتوب نسو درلودلی
ما مسؤلیت داشته نمیدوشیم
ولسمشر غنی ویل دا مهال د افغانستان په ټولو شهرونو کې تر ډیره له بهر وارد شوي کرنیز محصولات لیدل کېږي چې لامل یې د شهرونو او کلو ترمنځ د اړیکو نشتون دی د ولسمشر په وینا افغانستان هر کال د 3 میلیارد ډالر په ارزښت کرنیز محصولات واردوي ولسمشر اشرف غنی ټینګار وکړ چې افغانستان باید په خپله د یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل شي
هدف اصلي ستراتیژي ما چی
دی وایي موږ د ستراتیژي هدف ډیر ساده دی موږ باید له وارداتي کرنیز هیواد څخه په یو صادراتي کرنیز هواد بدل سو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دراز ویل چی او به ځکه اسلاسوی تخمونه د کار وسایل او بزګر د کرنی اساسیا نصر جوړوي او حکومت په ټولو دغه برخو کې کار کول او پنګونې تشمندي دوه ویل حکومت اوس پر داسې وی طرح کار کوي چې لمخې تر راتلونکو دوه کلونو پورې د افغان ځواکونو د خوراکي موادو مصرف چی د کال شپږنیم لک ټنه ترسیږي له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه تامین سي د افغانستان د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندرتون د کابل په بادام باغ کې د ولسمشر لخوا پرانستل سو په همدې حال کې د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د بزګرو شزو نړیوال ورسته د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزیر اسدالله زمیر د کرنیزو محصولاتو د نندرتون په پرانیستونه کې ویل چې حکومت پلان لري څو د کرنی په سکتور کې د شزو ونډه پراخه کړي
توجه جدی په فعالیتای زنان در سکتور زراعت
شغلې زمیر وای د افغانستان د کرنې په سکتور کې د شذو فعالیتونو ته په پاملرنې سره موږ پریکړه وکړه څو د کرنې په سکتور کې د شذو د ونډې ملي ستراتیژي رامنځته کړو دغه ستراتیژي د خوراکي موادو د بحران په مخنیوي او د خوراکي موادو د خوندیتوب په برخه کې ځانګړی اهمیت لري د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې کچېره دغه وزارت لازم مرسته تر لاسه کړي نو د هیواد به تر راتلونکو وو کلونو پورې د کرنیزو تولیداتو له درکه په خپل پښو ودرېږي کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسی نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپل په کور کې دننه تولید کړي بلکې ګاونډي هیوادونو ته به هم صادرولای شي
دوستانو د ولسمشر غنی څرګندونی مواردلې چې وایي کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي په دې کې د اقتصادي چارو شمیر کارپوهان وایي چې تر اوسه د کرنې او مالداری د پراختیا په برخه کې د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر کچې پاتې شوې دي د دې کارپوهانو له ډلې څخه یو هم عبدالقادر جیلانی هم دی چې دی وایي که حکومت د کرنې ودې ته اساسي کار وکړي نو محصولات به زیات او هیواد به د اقتصادي ثبات خواته ولاړ شي له شغلې جیلانی سره زموږ همکار قاسم سولمال مرکه کړې او په سر کې د کرنې د ودې په اړه د حکومت اقداماتو په اړه پوښتنه ترې کړې ده ستاسو په مرسته راړم
بل شکه چې زراعت او مالداری زموږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي تاسو ګورئ ډیری خبرې مونږ د تیرو د ډیر شرو کلونه مونږ اورو درې لسیزې په همدې خبرې کېږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی لیکن زما نظر مختلف دی زه وایم چې نه افغانستان هیڅکله زراعتي هیواد نه دی مونږ د قانون لرو هغه په خپلو ځمکو کې کار کوي همدغه یو دوه جریبه یو جریب پټی او لس جریب پټی لري په همدې باندې کار کوي مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلې شو چې مونږ امکانات لرو زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه دی کړی. نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل باندې انفرادي شکل لري، یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کری یا د چا مځکه په پیسو باندې یا مزدورۍ باندې نشي وکړي، نو دغه شکل مونږ لرو د زراعت. که چیرې زمونږ زراعت ته اساسي کار وشي، تازه میوه ښه وساتل شي، تخمونه توزیع شي او دهقانان وهڅیږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه، د کوکنارو په ځای باندې غنم، جوار دا وکړي، نو دا به ډېر ښه محصولات وسیږي.
بله، مشکل عمده دا دی چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولی د دوی هغه کلنی خرڅ پوره کړي، نو بنان دوی مجبور کېږي چې د تریاکو کرل تل
مخکې. نو همغه خبره ده، یعنی دا په دې معنا ده چې حکومت څه نه دي کړي. اوس هغه خلک چې په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کړي، ځکه کوکنار نغدې پیسې دي، کوکنار اخلي او بازار ته باسي، تور بازار ته تورې پیسې لاسته راوړي، او هغه پیسې چې تورې پیسې لاسته راوړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډېر خوشحالیږي نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر اوسېږي او بالاخره خریدارونه لري. تاسو وګورئ څوک چې جوار کوي هغه ټول پټۍ چې دوی کوي، مثلا یو جریب پټۍ کوي، هغه ټول محصولات لاسته نشي راوړی، په دې کې تر 50% پورې ضایعات لري. نو دغه ته خلک زړه نه ښه کوي. که چېرته حکومت دې ته متوجه شي او دا مسله توجیه کړي، نو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي. زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کوي، وربش کوي یا نور محصولات کوي، چې هغه 50% بیرته لاسته راوړي، ګټه لاسته راوړي. متاسفانه چې دې ګټه لاسته نه راوړي نو نورو لارو نه دوی استفاده کوي. نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا وه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي، په ډېره ډېره سرمایه ګذاري وشي ترسو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي. مونږ ډېره ښه تازه میوه لرو چې دې ته باید نور هم ترویج ورکو، نور هم انکشاف ورکو، او هغه سوداګر چې ګاونډیو ته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډېر ګټور دي.
جیلانی صاحب، یو بله مسله چې ولسمشر د نن ورځې په غونډه کې یاده کړه، هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یوه کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل سي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او دې ظرفیتونو ته په کتو څومره امکان لري چې افغانستان واقعا وکړی سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې دا چې خپلې بس سي بلکې په بهرنیو هیوادونو ته هم صادر کړي؟
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې. دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري، د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي. او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات ښه شوي دي، په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي، په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي. نو زمونږ غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی و چې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا په برخه کې د حکومت ژمنې ناکافي بولي او وایي چې حکومت باید لا ډېر څه وکړي او د کرنې پر سکتور لا ډېره پانګونه وسي. دوستانو، که چیرې تاسې هم په همدې اړه کوم نظر لرئ چې د افغانستان د مالدارۍ او کرنې د پراختیا په برخه کې د حکومت ژمنې تر کومه حده عملي سوي دي او د دوی اقدامات څه ډول ارزوي، نو کولی سئ موږ زنګ ووهئ او خپل نظریات راسره شریکې. شمیرې مو د 0 او 3 1 1 او یا هم کولی سئ 0 0 3 2 1 1 4 1 15 شمیرو ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریکې. نو اوس هم فکر کوم اوریدونکی د ټلیفون پر کرښه دی، نو د دوی نظر به واخلو. بله، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه ستاسو نظر څه دی؟ بله، مهرباني وکړئ تاسو به راپور اوریدلی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د پراختیا په برخه کې د حکومت ژمنو ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟ د حکومت کړنې او اقدامات څونه کافي دي ستاسو په نظر؟
افغانستان مدار داری چې هیڅ مرسته به حکومت سره نه ده کړې د ګرانتۍ په وسیله ده.
نو ستاسو سره څه مرستې باید وسی حکومت څه مرستې باید ستاسو سره وکړي؟ د تریاکو کرل یا د غنمو یا د جوارو کرل خو ستاسو په لاس کې دی، حکومت په دې اړه څه کولی شي؟
حکومت باید موږ ته تخمونه راکړي داسې نورې مرستې چې زموږ اقتصادي حالات وشي، چې اوس که چېرې موږ تریاکو دا ونه کړو موږ به اقتصاد مې مسمېږي او ډېر موږ سخت حالات سره مخ شو. نو حکومت تخمونه راکړي د زراعت د دوا په برخه کې مرسته وکړي نو ډېر به شي. نه کړي خپل بیا نو
مننه وروره ستاسو نظر مو واخیستی. بل اوریدونکی هم د ټلیفون پر کرښه دی، بل مهرباني وکړي تاسو د حکومت اقداماتو په اړه خپل نظر وایست چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د پراختیا په برخه کې کړی دی. بله مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه کوم اورېدلی خپل نظر وایست. بله د دې اوریدونکو اواز لکه چې سم نه راځي یا د زموږ اواز نه اوري، ورزو یو بل اوریدونکو ته بله مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. دوستانو که چیرې تاسو د زموږ د نن ورځې د موضوع په اړه چې تر اوسه افغان حکومت د کرنې او مالدارۍ د پراختیا په برخه کې څه اقدامات کړي دي او څه لاسته راوړنې لري او آیا کافي دي که نه دي کافي، نو تاسو کولی سئ چې خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0 اووه ویشت درې څلوېښت یو شپېته او یا هم 0 0 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلور ویشت یو سلو پنځلس. که چیرې کوم نظر لري نو زموږ سره شریکولی سي. فکر کوم زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکی په لاین کې دی. بله مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو نظر څه دی؟
عبدالرحمن
مهرباني وکړئ.
زما په نظر د کرنې او مالدارۍ په برخه کې حکومت چندانې توجه نه ده کړې. د ګرمسیر په ولسوالۍ کې زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې موږ ته تخمونه برابر شي او انبار راکول شي. اوس هم خلکو دلته تریاکو تندکې برابروي. په دې وخت کې مخکې د کرزي صاحب په حکومت کې زموږ حکومت نه و، دلته انبارونه او تخمونه یې ورکول، خلکو به تریاک د کور څخه خلاص واخیستی. متاسفانه په داسې فکر و چې حکومت ضرورت تندانې توجه نه ده کړې او بېرته په تریاکو لاس پورې کړي.
بله ډېر زیاته مننه د دې ورور نظر مو اورېدی. بیا هم یو بل اوریدونکو ته ورځو، اوریدونکو ته یو تنز مشتر د ټلیفون پر کښه دی. بله مهرباني وکړئ تاسو که زموږ آواز اورئ نو خپل ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام ورور، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه خپل نظر وایئ. سپلندو مهرباني
وکړئ.
بله پوس ورور، تاسو د موضوع په اړه پلندو خپل نظر وایئ.
مشکل داری چې موږ ته تخمونه نه راکړي او د زراعت په دغه کې هیڅ توجه نه ده کړې.
مننه ورور، ستاسو نظر واخیستل سو. دوستانو د اوریدونکو نظرونه مو اوریدل چې د ولسمشر د سرګندونو په اړه یې کړی دی او دوی شکایت لري چې دوی ته تخمونه نه دي رسېدلي او د حکومت اقدامات د کرنې او مالدارۍ د پراختیا یا د ودې په برخه کې ناکافي بولي ده. په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني نن ویلي چې کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي او په دې برخه کې د لا ډېرو کارونو او هڅو ژمنې کړې دي. بیا هم د افغانستان په همدې اقتصادي مسایلو کې پاتې ژو که له یوې خوا افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې او مالدارۍ په اړه څرګندونې کړي، بلخوا د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولی سي چې سر له ننه په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لمړی مرستیال افضل خان هرډوال نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د بانکداري د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای سي چې په خپل خوښه د هیواد په بانکونو کې د اسلامي اصولو سره سم حسابونه پرانیزي. کارپوهان وایي د بانک مسؤلین باید د دې اسانتیاوو د رامنځته کېدو سربیره پر بانکي سیستم د خلکو باور او قناعت هم زیات کړي. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې پخوا تر دې د افغانستان په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم فعال نه و، د افغانستان بانک وایي د بانکدارۍ د نوي قانون له مخې په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ د سیستم پروژه بشپړه شوه. دا بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولی شي چې د خصوصي سکتور او نورو مشتریانو د خوښې سره سم په خپلو ادارو کې سر له چهارشنبې د ورځې دغه سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړی مرستیال خان افضل هډوال په دې ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، په دې اړه یو سروې ښیي چې د افغانستان څه باندې 90% خلکو په هیواد کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم غوره بللی او افغانستان بانک چمتو دی چې د خلکو د خوښې سره سم په دې برخه کې فعالیتونه جاري کړي.
د دې شاهد یم چې په افغانستان کې فاول زل باندې مونږ د اسلامي بانکداري چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی. په دې چوکاټ نه پس اسلامي بانکداري لکه څه رقم چې دا کلاسیک یا کنونشنل بانکداري په افغانستان کې شروع شوه، مطلق قدم یو جدا بانکداري ده. زمونږ پیشبینی زیلا ده او توخم ده ده د اسلامي بانکداري رشد به څو چنده اوسي.
د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې اسلامي بانکداري یو نوی بانکي سیستم دی چې نن سبا د نړۍ په ډېرو معتبرو بانکونو کې دود شوی او مشتریان ځینې خوښ دي. د افغانستان بانک مرستیال وویل د اسلامي بانک د سیستم د پروژې اصول، مقررات او پالیسۍ چې شمېر 15 اسنادو ته رسیږي د یو ځانګړي شرعي بورد لخوا منل شوي دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د اسلامي بانکدارۍ د سیستم د جوړېدو پروژه د حرکت د مؤسسې لخوا په 3 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د حرکت د مؤسسې د پروژو مدیر محمد هارون وفا وویل چې د دې پروژې په بشپړېدو کې له افغانستان بانک سره له څه باندې 1 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د وویل پانګوال او متشبثین کولی شي چې د دې سیستم له خدماتو ښې ګټې واخلي. د اقتصادي چارو پوهان وایي بانکداري که مدرن وي او که اسلامي، په کار ده چې چارې شفافې وسي او د خلکو باور جلب کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سیف الدین سیحون آزادي راډیو ته وویل،
بانکداري اصولي ده اجرا وکړن، قرضه بدن،
اصولي بانکداري دي اجرا کړي، پورونه دي ورکړي، د خلکو حسابونه او امانتونه خوندي وساتي او د خلک باور دي جلب کړي. همدارنګه د خلکو ته د اقتصاد په مختلفو برخو کې د فعالیت زمینه برابر کړي.
خلک د افغانستان په بانکي نظام کې د اسلامي بانکداري د نظام فعالیدل ستایي، خو تاکید کوي چې د ټولو فعالو دولتي او خصوصي بانکونو چارې دي د حکومت لخوا په دقت او جدیت سره وسارل شي، سو په نورو بانکونو کې د کابل بانک پیښه تکرار نشي. د افغانستان خلک د هیواد پر بانکي نظام له هغې وروسته بې باوره شول چې کابل بانک د مالی بحران سره مخ او مشتریان یې له ستونزو سره مخ شول. خود افغانستان بانک چارواکی وایي چې د افغانستان هر بانک مکلف دی چې د بانکدارۍ د نوي قانون اصول په کلکه سره مراعت کړي. دا بانک پر ټولو بانکونو د څار ډاډ هم ورکوي.
و موریدل چې د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي سر له ننه په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. په همدې اړه غوړ پوسو چې په خپله د کابل شاریان څه نظر لري، له دوی څه خبرې واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
مونږ خوشاله شو په دې خبره باندې چې پاکستان بانک اسلامي بانکداري خلاصه کړه. مونږ تاجران خلک یو، نو تجارت لپاره الحمدلله دا ډېر زبردست کار شو، ښه کار شو. بل عموما افغانستان کې لږ خلک اقتصاد نشته، ضعیف دي، نو اسلامي بانکداري کولی شي چې خلکو له یعنی نورم کومک وکړي او دغه وکړي، نو ښه خبره ده. زه ډېر خوشحاله شوم په دې باندې. الله دې وکړي چې افغانستان ته هم او ټول هیواد ته پیدا مند شي.
مخکې خو داسې دغه وکړنه اوازې وي چې دغه کې چې څوک پیسې ورکوي دا سود راځي، او چې بیا اسلامي بانکدارۍ په نوم باندې داخله شي نو زه یم چې بده به نه وي. او ال نور خدای به واګي، خو مونږ دومره علم هم نه لرو، خو شره ظاهر ګورو نو په ظاهر کې به بده نه وي، ښه به وي، بده به نه وي.
دا خو ډیره ښه خبره ده، خو د هر څه د مخه باید لومړی اسلامي بانکدارۍ ته
د چارواکو لخوا یا د سوګي چا ملکی معلومات ورکړل شي. دویمه خبره دا چې د خلکو سره چې کوم منفي تاثر دی هغه دا چې دوی وایي چې دغه بانکونه به زموږ په حلالو پیسو باندې سود کړي او زموږ حلاله ګټه به حرامه شي. نو د دغې په اړه باندې باید وضاحت ورکول شي چې دغه پیسې به د اسلامي کارونو لپاره په کار اچول کېږي. نو دا افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري، د اقتصاد په لوړولو کې به انشاءالله چې کومک وکړي، او همشان خلک به تشویق شي چې په مضاربت او ځینې نور اسلامي بانکداري کې چې کوم اصول دي هغه ته مراجعه وکړي.
او سم دوی څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د حقیقت موندنې نړیوال بشر دوستانه کمیسیون غواړي چې د کندوز ښار پر یوه روغتون د حملې په اړه په مستقله توګه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې پر مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول د وضعه کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې 9 تنه د تخریبي فعالیتونو په تور نیولي دي. د پکتیا په یحیی خیلو ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د مراکزو په جوړولو کې مرسته وکړي. د ایران د پارلمان یو مخکښ غړی وایي له روسیې، سوریا او عراق سره یې د هیواد همکارۍ په سیمه کې د تروریزم سره په مبارزه کې بریالۍ ثابتې سوي دي. د ترکیې صدر اعظم د امریکا سفیر ته د هغو راپورونو پر اړه شکایت کړی چې وایي امریکا د سوریې کرد ځواکونو ته وسلې ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له سوریه پرته بل هیڅ هیواد له مسکو څخه د مستقیم نظامي ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډیر ژر د سوریه په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي او د اوکراین په لویدیځ سیمو کې له جلا غوښتونکو سره پر اوربند سربیره یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم لنډ خبرونه. اوس د افغانستان د ځینې ښارونو د هوا حالات له سباون کاکړ څخه اورو. بخښنه غواړو، سپورتي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
د سلام پړانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان زورخانه ټیم د آسیا په پنځم دور سیالیو کې دوهم مقام وګټلو او د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو میډالونه خپل کړل. میاګل نظری د زورخانه سپورت د فدراسیون مرستیال ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې ایران لومړی او تاجکستان دوهم مقامونه وګټل. ښاغلی نظری زیاته کړه چې د افغانستان ټیم په دغه سیالیو کې 8 د سپینو زرو، یو د سرو زرو او یو د برونزو میډالونه ترلاسه کړل. ویل کېږي چې دغه سیالي د یو شت اسیا هیوادونو په ګډون په ایران کې د څلورو ورځو لپاره جوړ شوې. د فوټبال د نړیوال جام مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سوری فوټبال له ټیم سره لوبه دوه د پنځو په وړاندې وبایلله. د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر له علي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال ټیم په لومړي سر کې ښه وځلید، خو د لوبې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شیبو کې په داسې حال کې چې د سوری ټیم درې ګوله ورکړي ول، د یو ګول په وهلو سره ونه توانید چې د سوری د ټیم دروازه ماته کړي. ښاغلی علي زیاته کړه چې د افغانستان له دې مات سره د درېو امتیازونو په ټولو سره څلورم ردیف ته ورسید، خو د سوری ټیم د دولس امتیازونو په لاسته راوړلو سره د جدول په سر کې ځای ونیوه. دا غلوبه د عمان د مسقط ښار د سیب په سټیډیوم کې جوړ شوی و. او د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون وایي چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به د بایسکل ځغلولو سیالۍ د کابل جام تر نامه لاندې پیل شي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې به نجونې د 40 تر 30 کیلومتر واټن او هلکان له 100 نه تر 150 کیلومتر پورې واټن وهي. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د 30 ولایتونو د نجونو او هلکان ترمنځ جوړ شي. د خبرونو پای.
دوستانو د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه مو واردل. په پاته خبرونه کې دغه مطالب او راپورونه درته لرو. لومړی د افغانستان اړوند پر امنیتي مسایلو تمکیجو لومړی د زابل ولایت چارواکو څرګندونی در اورو چې دغه شارده سقوط پاړه اوازې پکله کړدوی او بیا اساسه بولی.
تاسو چې نن در کوم سره چې چې زابلته به کوم مشکل نیوي هغه چې به کوم مطمئنه وځي کوم د تبلیغات سوي دي هغه د مخالفینو خو سوي دي
دا به هم وری چې د افغان حکومت ځینو وزیرانو دا منلې چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره روانې هڅې کافي نه دي او د حکومت وسوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. بل خو په همدې دوهمه نیمایي کې لکه چې تاسو خبرې اس پدې ورسته یو کې وسوال طالبانو د افغانستان ځینو رسنیو ته غوښ کړی چې ترتیب لاندې به ونیسي. په همدې اړه مول یو شمېر رسنیو د مسولینو سره خبرې کړې دي. د دې بحث موضوع د دغو غوښونو سرنګوالي او اغیز دی. دوی
وای انکه خطابن وجود لري کله سه تاسو یو داسه خلق ترغوخ لاند راولیا تهدیدوی یا غوخی سه هغه نه نظامی دی نه وصله لري نه ولی یو شای سه باور لرم هغه ده سه دغه څوار لس کلونو کې د بیان ازادي نه طالبان هم ډیر غټه دست
ک وخت نور مسائل هم درو ورود لا ازادي رادیو سرپاتسي زموږ غلا ازغی رادیو اوري دوستانو کې غواړي چې زموږ د خبرونه او خبرونه په تفصیل سره واوري او اول ولې دوستان سره شریکې نو کولای شي د ازادي رادیو وی پانه تاسو ورسي پته مو د ازادي رادیو دات کام وزو لمړني مطلب ته البته د دوه مه برخه د زابل چارواکي وای چې تیر شپه په دغه ولایت کې په دوو جلا حمله کې د زابل لپاره د طالبانو د نظامی مسول په ګډون لسکونه وسلوال مخالفینو تمرکز بلاوشته ده په عین وخت کې چارواکو د زابل د سقوط اوازې هم رد کړی وای چې پر دغه ولایت د طالبانو د هر ډول حمله د مخنیوي لپاره تدابیر نیول سوی دي. محمد صادق رښتنه په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د زابل د شهر صفا ولسوالۍ په جلداک سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي. د والی د ویان په وینا په عین وخت کې یو شمېر وسلوالو د کندهار کابل پر لوی لار د سپین غبرګي په سیمه کې د امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې چې په نتیجه کې دیش وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسول ملا عبدالقیوم هم شامل دی. ګل اسلام سیال په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اړه معلومات ورنکړل.
تیره شپه د زابل ولایت د شریفه ولسوالۍ په جلدک سیمه کې د ملي پولیسو په کمین کې د وسلوالو مخالفینو شپږ نفر وژل شوي دي. همدارنګه یو تعداد زخمیان دي چې په هغې پاره د دقیق ارقام زموږ سره نشته. او بل جنګ دوی په سپین اخبار کړی وو چې څو ملکي ټیلر او غټ موټر یې دغې لارې کې بند کړي وو، لاره یې بنده کړې وه. زیات تعداد خلک دلته ولاړ وو. څوک چې زموږ امنیتي ځواکونو ته خبر راغی د دې نه د امیر امنیت مشرۍ باندې امنیتي ځواکونه ورغله. د هغوی سره تر ماښامه پورې په جګړه باندې وو. د وسلوالو مخالفینو په جمله کې دېرش نفره مړه او زخمیان دي. همدارنګه د دوی د زابل دپاره نظامي مسؤول ملا عبدالقیوم شخص ټپي شوی دی او بل مشهور قومندان ملا سلیم مړ شوی دی.
په عین وخت کې چارواکو هغه وزیر رد کړی چې زابل به د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د خبرو سو اوازو په اساس شاجوی مرکز کلات نو بهار اټغر او شاوخوا نور سیمو ته لسګونه وسلوال راغلي او پر مرکز کلات د حملې پلان لري. خو د زابل ولایت امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی دغه وزیر ادبي او وای چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره پوره تدابیر نیول سوي.
تاسو چې نن در کوم سره چې زابل ته به کوم مشکل نیوي هغه تاسو به کوم مطمئنه وځي ټول وطنونه تاسو خبر ورکوم سره چې خپل روزمره کار خپل تعلیم او تربیه او ادامه ورکي او خپل کار ادامه ورکي سره موږ په خدمت کې یو. کوم د تبلیغات سوي دي هغه د مخالفینو خو سوي دي.
د افغانستان د شمالي ولایتونو ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې هم په دې ورستیو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو د کندهار پر درو ولسوالیو غورک، شوراوک او شاولي کوټ وسلوالي حملې کړې.
د زابل ولایت خورزو فرات د فرا ولایت امنیتی چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه اداره کړی چې وایي بالابلوک ولسوالۍ نن سهار نیولې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولسوالۍ کې یوازې یوه پوسته نیولې او د همدې پوسې د نیولو لپاره هلته جګړه روانه ده. نور هلسمې څخه د احمد شاه فطرت راپور کوي.
د فرا ولایت امنیتی چارواکی وایي چې دولت وستوالو مخالفانو دغه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې یوازې یوه امنیتي پوسته نیولې او اوس هم هلته جګړه روانه ده. د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد ازادي راډیو ته وویل کومه سیمه چې دولت وستوالو مخالفانو تېره شپه نیولې د زړې ولسوالۍ په نوم یادیږي او د ولسوالۍ د مرکز څخه کابو 2 کیلومتره واټن لري. د ولسوال په خبره په دغه امنیتي پوستې له 4 ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې اوس هم افغان ځواکونو د هغه ځایه تکتیکي شاتګ کړی او په سیمه کې دولت د وسوالو مخالفانو سره سخت جګړه اوس هم روانه ده. د بلې خبرې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسوالو طالبان ویاند بولي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه د ولسوالۍ مرکز دی او دوی وروسته تر 4 ورځو جګړې تېره شپه نیولې او زیاته اندازه مهمات او وسلې هم لاسته راوړي دي، کومه ادعا چې افغان چارواکي نه مني. د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د جګړې د مرژوب د نوې شمېرې په پوره توګه نه معلومېږي، خو مخکې چارواکو ویلي وه چې هلته یې له 150 زیات وسلوال مخالفان وژلي او همداشان 15 تنه د نظامي پولیس هم وژل شوي دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پورې خبرونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې په دغه هیواد کې د پاکستان تیری لورای ښکاري. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا په پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي. اخو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته یې د جګړې لپاره استوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خراب شوی دی. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیری لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نورو غړیو بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید دغه هیواد په دې چل ونه غولیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل
موضوع پاکستان معلومه ده چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په وروستیو 2 کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي، په خاصه توګه 4 ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50 تر 60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیما د افغانستان په کورنۍ چارو کې بې شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده. عین حال کې یو شمېر کارپوهان سنی وضعیت ته پکتو وای چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړی او تلې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنه او تلمن وهلی ده. د کارپوهانو همدارس ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي څو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، بل خوا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان د بیکاری له امله د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کېږي. د افغان حکومت ځینو وزیرانو د ځوانانو په ملي کانفرنس کې چې نن په کابل کې جوړ شوی و ومنل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره روانې هڅې کافي نه دي او د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. د ځوانانو یوې استازي بیا دولت اورن کړ چې تل یې د پالیسیو د جوړولو خبره کړې او هیڅکله یې نه ده ثابته کړې چې د ځوانانو لپاره کار کوي. په امدی اړه صفی الله ستانکزی ته ورځو او د راپور جزئیات ترې اورو.
وزګار ځوانان د ژوند د اړتیا د پوره کولو لپاره د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کیږي. دا هغه خبره ده چې د افغان کابینې ځینو وزیرانو او د مشرانو جرګې مرستیال د ځوانانو په ملي کانفرنس کې وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په دغه ملي کانفرنس کې چې د چهار شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. ښاغلی جهانی وویل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره روانې هڅې کافي نه دي او وزګاری یې د دې لامل شوي چې هغوی تروریستي لیکو ته ورجذب شي.
ځوانان لکه څرنګه چې د هېواد د ټولو اوسېدونکو تر ټولو زیاته برخه تشکیلوي او هر کال یې د بېکارانو شمېر زیاتېږي، نو افراطیون د هغوی له نارضایت څخه ګټه پورته کوي او په دې توګه د افراطیونو او تروریستانو لشکر زور اخلي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی جهانی همداراز وویل چې د ټول هیواد له 3 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي او د بیکارۍ له درده رنځوري. اخوا د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علامه زدیار هم په دغه کانفرنس کې وویل که ځوانان سم رهبري نشي نو تر ډیره دا خطر رښتیا کیدونکی دی چې هغوی د مخالفینو له لیکو سره یوځای شي او هیواد له سختو ناورینونو سره مخ کړي. فساد، ناامنی او په مخدره موادو احتیاط هغه نورې ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخ دي او د لمنځه وړلو لپاره یې عملي شویو پروګرامونو ډیره خاصه نتیجه نه ده ورکړې. اخو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل هم تایید کړ چې وزګارۍ د ناامنیو لامل شوي او ډیر ځوانان د مخالفینو لیکو ته جذب شوي، خو افغان حکومت د وزګارۍ د لمنځه وړلو لپاره اوږدمهالي او لنډمهالي پروګرامونه لري. اغلی اوریاخیل ټول ځوانانو وغوښتل چې لږ نور هم زغم ولري او قرار قرار به د کار موندنې لپاره رواني هڅې خپل رنگ راوړي.
یو زغم چې زه له ټولو ځوانانو څخه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه غواړم دا دی چې یو څه وخت دې صبر وکړي. موږ به ډیر ښه اوږدمهال او لنډمهال عملي پروګرامونه ولرو چې ډیر کارونه به ځوانانو ته ورکړو.
اغلی اوریاخیل وویل چې ځوانانو ته د کارونو د موندنې په هڅو کې له عربي هیوادونو سره تړون لاسلیک کړی او ډیر ژر به نه یوازې کارګر بلکې د نورو مدیریتي او اداري برخو لپاره به هم افغان ځوانان دغو هیوادونو ته ولېږل شي. خود ځوانانو په استازیتوب ساجیه یارمل په دغه کانفرنس کې په حکومت غږ وکړ چې نور د لشعار تیر شي او په عمل کې د ثابته کړي چې ځوانان ورته ارزښت لري او نه پرېږدي چې د وزګارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته په سلو ستونزو کډه شي.
نور د کاغذ د مخې له کرښې تیر شو، نور له پلان جوړولو تیر شو، تګلارې جوړې نه کړو، راځئ په خپلو خبرو عمل وکړو. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې عربي او خلیج هیوادونو ته د کار لپاره ځوانان لیږي. تاسو ولې دا ځوانان چې زمونږ توان او ځواک جوړوي بهر ته لیږئ؟ ولې له عربي هیوادونو نه غواړئ چې همدلته په هیواد کې دننه پانګونه وکړي، یو دوه فابریکې همدلته جوړې کړي تر څو به موږ د بهرنیانو مزدوري کوو؟
اغلی یارمل دا هم ویل چې افغان دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم نه دی کړی او تلی په یو او بل پلمه غولولې دي. د ځوانانو د ستونزو لپاره د حل لارو د لټولو ملي کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې دا طبقه د افغانستان څخه باندې 50% نفوس جوړوي. د کارپوهانو په باور د دې لپاره چې حکومت د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه نشي برابرولی نو 90% ځوانان په اوس وخت کې وزګاره دي او له ډلې 1.5 میلیون مخدره موادو ته مخه کړي او له نیمایي څخه زیات هم له هېواده د تېښتې په حال کې دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو کله وی خو د افغانستان ځوانان د بیکاری څخه سرټکوي، بل خو لکه چې تاسو هم خبر است په دې ورسي کې وسلوالو طالبانو د افغانستان ځینو رسنیو ته غواښ کړی چې تر برید لاندې به یو نسی او له بیلابیلو خبرګونونو سره هم مخ مخ شو. نو په همدې اړه زموږ همکار اسدالله لودین د یو شمیر رسنیو له مسولینو سره خبرې کړې دي او پر دې ورسره غږیدلې چې د دغو غوښنو څرنګوالی څه دی او اغیز به یې د دوی پر کارونو باندې څه وي. تاسو اوریدو ته راوړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې بحث مرسنیو او خبریارانو ته د وسلوالو مخالفینو ګواښونو او د رسنیو پر فعالیتونو د دې ګواښونو اغیزو ته ځانګړی کړی دی. افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادۍ وده وکړه، خو تر څنګ رسنیو ته ګواښونه موجود وو او د خبریالانو د وژلو او وهل کېدو لسګونه پیښې هم ثبت شوې دي. که څه هم دغه ګواښونه یوازې د وسلوالو مخالفینو لخوا نه وو او حکومت پلوه کسان او محلي زورواکان هم پکې شامل وو، خو اوس طالبانو دوه خصوصي تلویزیونونه تلو او یک پر مرګ ګواښلي. طالبان وایي چې دغو رسنیو د کندز د حملې پر مهال بې بنسټه راپورونه خپاره کړي او له دې وروسته د دوی په پوځي اهدافو کې شامل دي. په دې اړه د بحث لپاره راسره میلمانه دي د یک تلویزیون مسؤول مدیر عبدالله آزاده خنجانی، د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د پروګرامونو مسؤول قدیم ویاړ، او در رسنه ده بازار مشر حمید پویا. ډیر سلام شه مننه په خیر راشه
کوس.
او یار صاحب بحث بل تاسو شروع کو په دې ورسوي کې وسلوالو طالبانو تلو او یک تلویزیون ته مرګونی غواخونه وکړل. تاسو په نظر دغه غواخونه څومره جدیدی او در رسنه پر فعالیتونو باید څومره اغیز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د بحث درنو حاضرونو ته. زما په اند د طالبانو دغه ورستی غواخونه رسنه ته دا کومه نوې خبره نه ده، یعنی ډیر نوایوالی نه لري، ځکه چې دغه ډول غواخونه پخوا هم موجود و. پخوا هم زمونږ خبریالان په مرکز کې او په ولایتونو کې په ځانګړې توګه له دغسې ډیرو ستونزو سره مخ، مثلا ځینې وخت ورته خبرونه ورکول کېدل، ورته ویل کېدل چې دغه زمونږ دغه رپورټ په دغه ډول خپور سی، از مونږ له اړخه دغه عملیات مونږ کړي، په دغه اړه د رپورټ خپور سی، دغه دې ته دی غور کړي. په داسې حال کې خبریال به تاسو پوهیږئ چې هغه دومره اوچت لاس نه لري چې هر څه په خپل رسنۍ باندې ومني. په هر حال د دوی ګواښونو له هماغه پخوانه هم ادامه درلوده او خبریالان له پخوانه هم ګواښل کېدل، خو یوازې توپیر زه په دې کې وینم چې دا ځل طالبانو په خپل رسمي ویبسایټ کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ځانګړې توګه بیا دوه رسنۍ په مشخصه توګه ګواښلې.
بله، دغه توپیر چې دا ځل اهداف مشخصوي او په لویه کچه فردي نه دي، د خبریالانو د ملاتړ کمیټې په ځانګړې توګه د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې څومره اندېښمنه کړې ده او څه غواړي په دې برخه کې وکړي؟
اندېښنه خو طبعا وجود لري. کله چې تاسو یو داسې خلک تر ګواښ لاندې راولئ یا تهدیدوئ یا ګواښئ چې هغوی نه نظامي دي، نه وسله لري، نه داسې د ځان د دفاع لپاره څه لري، او یوازې مدني بنسټونه دي یا بې طرفه او بې پرې خلک دي، نو طبعا څه بیا سړی اندېښمن کېږي په دې حد. ولې یو شی چې زه باور لرم هغه دا ده چې دغه څوارلسو کلونو کې د بیان ازادۍ نه طالبانو هم ډېره ګټه اخیستې. مثلا دوی کوم چینل نه درلوده، دوی کوم بل منبع نه درلوده چې د هغې لارې نه خپل خبرونه او رپورټونه خپاره کړي یا خپل نظرونه خلکو ته ورسوي. دوی هغه حساسیت د موضوع ته په پام سره چې خبریالان تل بې پرې وي او بې پرې رپورټونه خپروي، او د خبر د بې پرېتوب یا د رپورټ د بې پرېتوب او توازن لپاره یو شرط دا هم ده چې له بل اړخه د موضوع د دوام اړخ نه هم نظر واخلي او د هغو نظر هم خپور کړي. نو دغه هم حساسیت نه دوی په استفادې سره دوی ډېر ګټه واخیستله رسنیو نه او د بیان له ازادۍ نه، که څه هم دوی باور پرې نه درلوده. نو په دې صورت کې زه فکر نه کوم چې دوی د خپل دغه ګټه چې دا څوارلس کاله یې د بیان له ازادۍ نه اخیستې او د رسنیو اخیستې، خپله دغه ګټه د دوی په خپله له ګواښ سره مخ کړي. ځکه دا یو داسې نه سي کېدای چې دوی د مثال په توګه یوازې تلو او یک تلویزیونونه یا خبریالان د دوی هدف وګرځول، خدای مکه، او نور خبریالان بیا بې تفاوته پاتې کېږي.
کور آباد خنجانی صاحب، ستاسو نظر د دې ګواښ په اړه باندې څه دی؟
فکر میکنم اگر ما قضایا را متفاوت‌تر بررسی بکنیم به یک نتیجه میرسیم. هیچ شک نیست که ما از هر دو طرف، هم از جانب طالبان تهدید میشیم و هم از جانب حکومت افغانستان مورد ملامت هستیم. پوشش قندوز حکومت افغانستان فکر میکنه که ما تریبیون شدیم برای فضا دادن، زمان دادن، فرصت دادن برای ترور طالب ها و ایجاد وحشت بیشتر. از جانب دیگر طالب ها هم باورجانی است که گویا ما موقف گیری در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استاده شدیم. ما از آدرس مشخص تلویزیون یکبرتان اطمینان داده میتونم که ما به لحاظ مسلکی، چون حساس کار تلویزیون یک و اساس بنیادش بی‌طرفی و حرکت مستقلانه است، هر مورد مشخصی که باشه ما حاضر هستیم در یک نشست مشترک که فعالین رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی و اهل خبره بررسی شوه و خدای نخواسته اگر تخطی از آدرس مشخص تلویزیون یک صورت گرفته باشه پاسخ بگه. ما فکر میکنم ما نمیتونیم چیزی که امروز واقع شده در برابر رسانه ها را جدا از تاریخ رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها بررسی بکنیم. متاسفانه پس از سقوط نظام طالبان در افغانستان، ایجاد و حکومت نو به رهبری حامد کرزی تا امروز، به همه رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها مشهود و ویدا است. مثال های زیادی هم وجود داره. تهدید در برابر رسانه ها چیز نو نیست، تهدید در برابر روزنامه‌نگارا چیز متفاوت نیست، اما تفاوت این بار با بارهای گذشته در این است که شیوه طالبا خشن‌تر، انتخابی‌تر نسبت به رسانه و همزمان استفاده از ادبیات بسیار شدید و از یک آدرس بسیار متفاوت تر نسبت به رسانه ها است. ما امیدوار استم که ارزگاه هر بهانه ای که نزد طالب ها باشه و یا هر گروه دیگه در افغانستان، ما بس قندوز جدا از رابطه گذشته یا تعامل رسانه ها در گذشته با طالب ها و گروه های مخالف مسلح علیه حکومت افغانستان و مردم افغانستان جدا نمی بینیم، راه های متعارف وجود داره شناخته شده که برای هر مورد میشه برش رسیدگی کنیم.
دیرمندان پویا صاحب، تاستر ازو دقا گواه چه موجود دی دقا با استاس به نظر ده خبریارانو پا کارونو بانده چون را اغیزو کلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند بخشاینده مهران، سلام بر شما و بر شنونده های رادیو آزادی. مسئله تهدید طالبان در گذشته ها هم وجود داشت، اما این تهدید یک تهدید بسیار جدی هست و بسیار خطرناک هست. ما نگران این گونه تهدید هستیم، اما به این معنی نیست که این تهدید مانی کار خبرنگاری و اطلاع رسانی و مانی فعالیت رسانه ها در افغانستان شود، زیرا در گذشته ها هم همین طالبان ده ها خبرنگار ما را متاسفانه، چه داخلی خبرنگاران که در رسانه های خارجی کار میکردن فعالیت میکردن و چه هم در داخل افغانستان کار میکردن، اینا به شهادت رساندن. همین گروه ها بودن که به گناه مختلف تهدید میکردن.
بله پویا صاحب، بخی تروس دغه تهدیدات چه موجود و مجموع که مخکی ویار صاحب هم اشاره وکړه، فردی و دازل طالبان کندوز کی او راپور بهانه نیسی وای کندوز کی کوم راپور چې خبر سوې هلته د نجونو پر للی باندې د جنسی تجاوز هغه به اساس دی. د ژورنالیستیکو په لوتا ساتمن په جریان کې دغه سر راپورونه د جنگ له ماحول نه، آیا ضرور دی چې داسې زر ورکول شي او که باید لږ زره دقت شوی وای او یا هم داسې راپورونه بخنوي ورکول شوی، ځکه چې طالبان وای چې هلته د کندوز خلک د موضوع ردوي او کوم راپور چې جوړ شوی منابع ډیر موثق نه دي؟
یک مسئله هست که قانون رسانه های یمگانی قانون افغانستان ایره بسیار واضح و تصریح کرده، زمانی که یک رسانه اشتباه میکنه، زمانی که یک رسانه گزارش اشتباهی را نشر میکنه یا سهواً نشر میکنه یا عمدن نشر میکنه، قانون رسانه های یمگانی بسیار صراحتاً واضحاً گفتن که متضرر و یا هم شخص مقابل خودش شخصاً این صلاحیت را داده، این حق را داره که در یک دادگاه ویژه و یا هم در مراجع مسئول باید شکایت درج بکنند. طالبان که زیر بیرق افغانستان نیستند، قانون اساسی افغانستان را هم قبول ندارند و به ارزش های آزادی بیان و آزادی خبرنگاری و رسانه ای هم باورمند نیستند، چگونه چنین ادعایی را میکنند که گویا این گزارش غلط هست و یا اشتباه هستند؟ غلط بودن و یا هم درست بودن این گزارش به یک تحقیقات نیاز داره و این تحقیقات وظیفه دادگاه ها در افغانستان هستند.
فرهنگ وزارت که کمیسیون شته در رسانه د سرغړونې کمیسیون، فکر کوي چې دا کیس به هغوی وڅېړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزیر قبلی وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیسیون را ایجاد کرده بود که کمیسیون غیر قانونی بود. ما بارها گفتیم که کمیسیون غیر قانونی است و دیکتاتورانه عمل میکردن برای که او قضایا را بررسی بکنند. برعکس
در بسیاری حالات حکومت که خصوصا اطلاعات فرهنگ وزارت که دومره وړتیا نشته چې دغه موضوع دې وڅېړي، چا یا رښتیا هم دغه تلویزیون نه ملامت دی له ژورنالیستیکي اصولو له مخې او که وسلوال طالبان خپل گواه کې جدیت کړی.
متاسفانه در 13 سال هم وزرای اطلاعات و فرهنگ افغانستان وزرای بیکاره بودن، وزرای ناکاره بودن که هیچ کاری هم نکردن. با آمدن وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ ما امیدوار بودیم که یک تغییرات جدی را در اداره وزارت اطلاعات و فرهنگ که در حقیقت حامی خبرنگاران رسانه ها در افغانستان هست کارایی بکنن، اما تا به حال هیچ گونه اعلامیه و هیچ گونه تصمیمی را برای چگونگی نشر این گزارش و یا هم برای چگونگی که آیا این گزارش درست هست و یا این گزارش اشتباه هست کاری نکردن. ما امیدوار هستم که در نخست وزارت اطلاعات و فرهنگ این مسئله را، رأس این مسئله و رأس این کار را در دست خود بگیره.
بله.
با تمام نهادهای رسانه‌ای روی مسئله بشینن و این گزارش را تحقیق بکنه که آیا این درست هست و یا هم اشتباه هست.
پویا صاحب، تاسو بیرته راګرځو ویار صاحب، بالاخره که در رسانه‌ای اشتباه کړی وی یا هم در راپور کې دقت نویسوي، چون د جنگ ساحه و خبریال هم ممکن دومره وخت نه وي درلودلی چې د خپل ایډیټر سره په دې موضوع باندې لکه څنګه چې لازمه ده مشوره وکړي، خو راپور اوس مثلا اشتباه وه، آیا دا د حل لاره کېدای شي چې طالبان مستقیما د مرګ ګواښو کې دواړو رسنیو ته؟
لکه څنګه چې مخکې هم دوستانو ته اشاره وکړه، گزارش که په هر ډول وي اوس په هغه رپورټ یا رپورټ د دې لامل نه شي کېدای چې دومره غټ تصمیم کې ونیول شي. لارې متعارف لارې ډېرې دي، مثلا هر ځل چې دغه سې کوم شی خبر سی او په هم داسې رپورټونه کوم رپورټونه چې د طالبانو په نفع نه وي یا به د دوی خوښ نو بیا به ډیر عاجل دوی یا تلیفوني تماس نیوه یا به کومه خبر پاڼه را لېږله یا کم له کمه په خپل ویب سایټ کې به د خپل ځان سپیناوی کوي او دفاع به کوله.
دوستانو په دغه یو ساعت کې مو دغه مهم مطلب اوریدل. افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې سیستم پر پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس دی. سره له نن په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې په دغه هیواد کې د پاکستان تیری لورای اشکاري او امریکا باید پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. او د افغان حکومت ځینو وزیرانو د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د لپاره ګټه پورته کوي.